اسمت سروان بشید، خوش آمدین شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړي مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. سات اته بجې شوې د ازاري رادیو یو بلې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. په دې خبرونه کې د کابل د پرونیو حمله او په وړاندې د ولسمشر غنی د عکس العمل او نور موضوعاتو په اړه تفصیل لرو. لومړی هم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې 8 تنه وژل شوي او 119 نور ژوبل دي. په لندن کې په دو حملو کې لشتر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي او د سوریې کورد او عرب ځواکونه د رقې د آزادولو لپاره عملیات پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل په پرونیو چاودنو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند وحید مجرو بیګا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. ټپیان د کابل په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په کابل کې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي برسیال د زوی د جنازې په مراسمو کې درې انتحاري حملې وشوې. تر پیښې څو ساعته وروسته ولسمشر محمد اشرف غني تلویزیوني وینا وکړه او پر خلکو یې د یووالي ژغ وکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم پر خلکو ژغ وکړ چې دښمن ته دې د خوشحالۍ موقع نه ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما د پیشه غندلی او د افغانانو د یووالي غوښتنه کړې ده. په کابل کې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله د جرمني مرستندوی ټولنې جی ټي زید خپل غیر افغان کارکوونکي له افغانستانه وویستل. د دې ټولنې مطبوعاتي مسؤلانو پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې کارکوونکي له افغانستانه ایستل شوي خو په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د جرمني خبري آژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د دې خیریه ټولنې یوازې 10 تنه کارکوونکي په کابل کې پاتې شوي او نور ټول مامورین متحده عربي امارات توته بیولیدی. د جرمنی خبری آژانس وی په دې خیریه مؤسسه کې سلطنه جرمنیان او د نړۍ د نورو هیوادونو خلک په کار لګیا او لشت لشه 400 افغانان هم پکې کار کوي. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شل اوره سیالۍ چې د باران د وریدو له کبله 1500 اوورونو تر لنډه شوې لا هم دوام لري. ویست انډیز د افغانستان لپاره 130 منډي هدف ټاکلی. اوس افغان لوبغاړي په داسې حال کې لوبې ته دوام ورکوي چې و لوبغاړي سوځېدلی دي او 350 منډې کړې دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. بریتانیا چارواکي وایي لشتر لږه 40 تنه هغه مهال ټپیان شول چې یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو ور وخېژول شو او څو تنه نور دغه پله ته نږدې په یوه رستوران کې پر چاړو ووهل شول. پولیسو نن یکشنبه وویل لومړۍ پیشه د شپې په شاوخوا 10 بجې په لندن برج کې وشوه. چارواکي وایي د حملې تروریستي دي. د لندن د امبولانس خدماتو ویلي چې 40 تنه ټپیانې روغتونونو ته رسولي دي. تر اوسه پورې د دغو حملو په نتیجه کې د چا د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سن ورځپاڼې ویلي چې 8 تنه وژل شوي دي. بی بی سي ویلي چې پولیس د 3 تنو د موندلو په لټه کې دي چې ممکن په وسلو سمبال وي. د امریکا له ملاتړ برخمن عرب کورد ځواکونه به ډیر ژر په سوریه کې د رقه ښار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. اسلامي دولت یا داعش رقه خپل پلازمین اعلان کړی ده. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ویندوی سیهان شیخ حمید پرون شنبه وویل د سوریه دیموکراتیک ځواکونه به ډیر ژر د رقه لپاره جګړه پیل کړي. رقه د ترکیې له پولې 90 کیلومتره لیرې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی ژمنه کړې چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره به د پاریس تر موافقې زیاتې هڅې وکوي. مودی پرون شنبه د فرانسې له نوي ولسمشر امانوئل مکرون سره وکتل. تر دې څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د اقلیمي بدلون د مخنیوي له نړیوالې موافقې ووت. د هند صدر اعظم پرته له دې چې د ترامپ پر پریکړه انتقاد وکوي وویل په پاریس کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي موافقه په 2015 میلادي کال کې شوې وه. نویو نسلونو ته ښه چاپیریال برابرولی شي. هند په نړۍ کې د موزرو یا ګلتونی ګاسونو څلورم ستر تولیدونکی هیواد دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې په ناتو کې د خپل هیواد د غړیتو پر امکان د امریکا له پخواني ولسمشر بل کلینټن سره شخېدلی و. پوتین ویلي چې بل کلینټن د خپل جمهوري ریاست پر مهال ویلي و چې له دې مسئلې سره مخالفت نه لري. د روسیې ولسمشر دا څرګندونې له امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون سره د مرکو په یوه لړۍ کې کړې ده چې د امریکا تلویزیوني شبکه شو ټایم به د راتلونکي میاشتې په پیل کې خپره کړي. د مرکو د لړۍ څلور برخې ده چې ځینې برخې پر انټرنیټ خپرې شوې دي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د آذربایجان خبریال افغان مختارلی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو ریپورټونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره پرون شنبه وکړه. په همدې ورځ د ګرجستان صدر اعظم د افغان مختارلی میرمن او د هغه ماشومانو ته د ګرجستان د تابعیت ورکول وړاندیز وکړ. د سی ګڼل کیږي چې مختارلی تیرونی په ګرجستان کې تختول شوی او له دې هیواد سره د آذربایجان په پوله اړول شوی دی. تاسو ته مو ښاغله ازادي رادیو اوري. په پلاسمینه کابل کې ل پرلپسې خنډیو حمله ورسته ولسمشر غنی د یوالې ژغ وکړ. ولسی جرګې د دغه حمله په وړاندې د ملي اجماع غوښتنه کړې ده. جنو وکیلانو بیا ویل
مساله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کو. جګړه زموږ نه ده، جګړه پردی ده.
په پېښور کې د کابل د حمله له قربانیانو سره د خواخوږي لپاره لاریون وشو.
دغه د افغانستان کې د طرحه غریب بدترین واقع د دې روزو د میاشتې ته شروع نه شروع شوې دي. دغه خلاف مظاهره وکړه.
پاکستان ویل تروریستانو سره د ارتباط لرلو په تور د 15000 تنو بانکي حسابونه بند کړی دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. په دې خبرونه کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه حمله رو پیل لري چې مایکروفون ستاسو خبرونه لدې ورسته د چهارشنبه په ورځو د مازیګر په خبرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بار بیا پر خپل ولست یوالې ژغ وکړه او غوښتنه وکړه چې تروریستانو ته د اجازه نه ورکوي چې د ځوانانو له احساساتو ګټه واخلي. ولسمشر غنی ورستي حمله وغندلې او پر خلکو د بیداری ژغ وکړ. څو د هغه په وینا افغانستان هغه دام ته چې ورته شودل شوی دی ونه لوي شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د مشرانو جرګې د لومړي مرستيال د زوی د جنازې پر مراسمو تر حمله ورسته د یو شمېر حکومتي چارواکو په کار کې نیمګړتیاوي ومنلې. د افغانستان د امیر اختیار د وزارت ویندوی وحید مجرو بیګا ازادي رادیو ته وویل چې پر دې مراسمو په دریو چاودنو کې لښته لږه وته نه وشل سوي او یو سل نو لسته نه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر د ورستیو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ وویل چې ډیر ژر به اصلاحات راولي.
من قبول درم چې باید اصلاحات اساسي هم در دستگاه‌های امنیتی
دا وایزه منم چې باید په امنیتي دستګاه او نورو ادارو کې اصلاحات راشي او دا اصلاحات په لیژر عملي کیږي. زه منم چې له هغو کسانو سره چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستی کړي په هر کچ کې چې وي باید قطعي چلند وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستيال محمد عالم ایزدیار زوی د جمعې پورس په کابل کې د مظاهرو پر مهال وویشتل او ووژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې پرون درې چاودنې وشوې. د پیښې وایني شاهد محمد عارف خبرالان ته وویل
دا نماز جنازه صد بودیم در تکبیر اول بود، در تکبیر اول بود، در تکبیر دومش همی اول الله اکبر گفت یکی صدا کرد.
ولسمشر غنی بیگا پوینا که جمعه نوکره چی در دیه پیش و عاملان به مجازات سی.
من و دکتر سب عبدالله، جناب دانش سب و سایر هیئت رهبری حکومت وحدت ملی تعهد میکنیم
زاو ډاکټر صاحب عبدالله دانش صاحب او د ملي وحدت حکومت د رهبری پلاوی ژمنه کوي د هیواد د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو په همت او تاسو په څیر خبرو او د صبور ملت په ملاتړ به هغه تروریستان چې د دې هیواد د ځوانانو پاک وینې بهولي د خپلو اعمالو سزا وویني. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې پرون د جنازې پر مراسمو د حملې په ځای کې پر خلکو د کراري ژغ وکړ. ښاغلی عبدالله همدارس هغو خلکو ته چې تحسن یې کړی او اعتراض جاری ساتلی وویل:
از مردم ما هم تقاضا میکنم، از کسانی که امروز در اعتصاب به سر میبرند در خیمه ها،
له هغو خلکو چې نن یې اعتصاب کړی غواړم چې د هیواد شرایطو ته وګوري. هغوی خپلې معقولې او مشروع غوښتنې کولی سي او موږ د ملي وحدت حکومت مسؤولان د هغوی په خدمت کې یو. هغوی دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. خو یو ټکي ته باید متوجه سي چې پر افغانستان ډېر ظالمانه تیری سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم پر افغانانو د یووالي ژغ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د جنازې پر سوله ییزو مراسمو حمله له انسانیته لری ده او دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د پرنوی چادر مسولیت لا چانه دی اخیستی.
د کابل د پرلپسې حملو په خاطر په ولسی جرګه کې په دې موضوع بحث وشو او ویل شول چې په هیواد کې د بحران د پای ته رسولو لپاره اړتیا ده چې ملي اجماع رامنځته شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی او حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې دفاعي حالت غوره کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
په کابل ښار کې د چهارشنبې د ورځې خونړۍ چاودنه او د جمعې د ورځې مظاهره د ولسی جرګې د شنبې د ورځې د عمومي ناستې اساسي موضوع و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د هیواد د بحران د پای ته رسیدو لپاره د خلکو ترمنځ یووالی وغوښت. ښاغلی ابراهیمی د جرګې د غړو اندېښنو ته په کتو سره وویل د بحران د مدیریت لپاره باید ژر تر ژره ملي اجماع جوړ شي.
به خاطر مدیریت این بحران
دو ول دغه بحران د مدیریت لپاره یو ملی اجماع د دولتي بنسټونو د افغانستان د ملي شورا قضایی او اجرایی قوی او همدارنګه د ګوندونو د مشرانو او سیاسي سیرو په ګډون جوړ شي. د بحران د مدیریت لپاره غونډه جوړ او یو کړنلار رامنځته شي چې په راتلونکي کې د دغه شان وضعیت شاهدان نه وسو.
د شاهد چنین وضعیت د نووسو.
د جمعې په ورځ په سلګونو کسانو په کابل ښار کې مظاهره وکړه او د حکومت د مشرانو او یو شمیر نورو چارواکو لری کېدل غوښتل. خو دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د یو شمیر مظاهره کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دغو پیښو او هغو کسانو په اړه چې د جمعې د ورځې په مظاهره کې د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخیستې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان وویل د افغانستان جګړه بهرنی لاملونه لري او پر افغانانو تپل شوې ده.
جګړه ډېره عمیقه ده، زموږ د امنیتي نهادونو تر وس وتلې ده. موږ باید د خلکو د استازو په صفت باندې مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کړو. جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده.
د چهارشنبې د ورځې له برید وروسته د افغانستان ولسمشر هم د ملي اجماع په نامه د اضطراري ناستې غوښتونکی شو. د افغانستان ولسمشر په خپلې وینا کې چې ملي ټلویزیون لخوا خپره شوه خلک ملي یووالي ته راوبلل. همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ په تازه اعلامیه کې لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د جمعې د ورځې د مظاهرې په اړه چې په تاوتریخوالي واوښته څېړنې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د سهار اته بجې او څوارلس دقیقې دي. په ویست انډیز کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. افغانستان ته یو سلو درویشت منډې هدف ټاکل شوی دی چې باید په پنځلس اوورونو کې پوره کړي. فعلاً د افغانستان د منډو شمیر درې اتیا دی، اته لوبغاړي سوځېدلي دي. یعنی اوس باید افغانستان په اتلسو توپونو شل منډې جوړې کړي او یوازې دوه وکټونه لري. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلکو له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په پېښور کې پرون په دې اړه د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د غړیو په سوله ییز لاریون کې د تروریزم غندنه وشوه. د ایران په مشهد ښار کې هم خلکو له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او په دې خاطر شمې بلې کړې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په پېښور کې د مدني ټولنې او شمیر سیاسي ګوندونو غړو پرون د افغانستان له خلکو سره د یووالي څرګندولو او د تروریزم د غندلو مظاهره وکړه. هغوی په کابل کې د ورستیو خونړیو پېښو د قربانیانو د درناوي لپاره شمې بلې کړې وې او پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره عمل وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د چارو مشري پلوشي عباس بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سولېز اعتراض هدف په سیمه کې روان وضعیت ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو او نړیوالې ټولنې پام اړول وو.
موږ د افغانستان کې د ترها غره بدترین واقعي د روزو د میاشتې ته شروع نه کی شروع شوی دی. د هغې خلاف موږ مظاهره وکړه. موږ خپل افغان رونو خیاندو سره په دې غم کې شریک یو. موږ دا ډیماند وکړو ټول دنیا نه چې موږ لر او بر افغان د پاره امن غواړو. زموږ په خور کې د روان دي د ترها غره خلاف دا مظاهره د خپل افغانستان رونو خیاندو سره په دې غم په وخت کې د سخت وخت کې شریک ولاړ دي. په خور پښتانه لر او بر
پلوشي عباس ویل چې په پېښور کې په نوی مظاهره کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وسوه چې د امنیت ټینګولو لپاره جدي خبري وکړي څو د دواړو هیوادونو راتلونکي نسلونه د تروریزم قرباني نشي. د چهارشنبه په ورځ د کابل پر زنبق څلور لاري په درنه چاودنه کې تر 1500 زیات کسان ووژل او زخمیان شو. تر دې پیښې وروسته د فرانسې حکومت له افغانانو سره د خواخوږي لپاره د ایفل برج برق ګول کړ او د استرالیا د پارلمان غړو د خپلې غونډې په پیل کې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په کابل کې د جمعې په ورځ په مظاهره کې هم د تشدد لامل څلور تنه ووژل او تر 15 زیات زخمیان شوي وو. د ایران دولتي خبری آژانس اسناوای چې د مشهد خلکو هم د شنبه په ورځ له افغانانو سره د خواخوږي څرګندونه وکړه. د مشهد یو شمیر خلک او هلته مشت افغان کډوال د افغانستان د سر قنصلګری د ودانې مخې ته راغون شوي وو او په کابل کې د وروستیو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یې شمې بلې کړې وې. د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو او د افغان نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړیوال ټولنې بیلابیل غړو په افغانستان کې د تشدد د لړۍ غندلې او له افغانانو سره خواخوږي کړې ده.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00
د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره په خو به په دې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کړه. دا خبرونه نور هر چهارشنبه د مازیګر لوري وړاندې کیږي. ځینې امنیتي کارپوهان وایي مظاهرې چې له اساسي قانون سره سمې وشي د هر ولس حق دی. د جمعې پر ورځ په کابل کې د مظاهرو په لړ کې تاوتریخوالی پیښ شو. امنیتي کارپوهان ټینګار کوي چې له دغسې جریانونو څخه باید ځینې خاصې کړۍ استفاده ونه کړي. صالح محمد صالح له امنیتي کارپو محب الله شریف څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د هغو مظاهرو په اړه څه نظر لري چې په کابل کې شوي دي.
مظاهره یا د خپل نظر څرګندول او له چارواکو د هغې لوري ته د پام غوښتنې یا د پام ګرځونې غوښتنه د ولس قانوني حق دی او په هغه شکل چې قانون دغه حق ورته ورکړی ولس کولی شي د هغې نه ګټه وچته کړي او په مسلم ډول او په ډېر سوله ییز ډول باندې خپله مظاهره وکړي. اما کله چې دغه مظاهره د اصلي هدف نه وځي، کله چې د مظاهره چیانو د اصلي موخې نه د وطن په خاطر باندې ځینې شخصیتونه راځي او خپل سیاسي موخې د دوی د غوښتنو په سر کې ږدي او د هغوی رنګ ورکوي، دا مسئله تاوتریخوالي او وسلواله خو ډب ته رسېږي. څه فکر کوم بیا دا مظاهره نه، بلکې د خپل ملک او د خپل هېواد او د خپل کور او ځای او ځایګي د امنیت ګواښول دي. امنیت او یا په عمومي سوله باندې بد اغېز لري.
بلې، اوس چې په دې مظاهره کې بېلابېلې ډلې ټپلې ورګډې سوي دي له بېلابېلو اهدافو سره، اوس که دغه مظاهره دوام کوي فکر کوي چې هغه اصلي هدف به برخوال چې تمه لري هغه ترلاسه کړي؟
په هیڅ صورت نه، ځکه هغه چې په سوله ییز ډول باندې په هغې وخت کې د حکومت او چارواکو سره خودل کېدلای شو او پاغه باندې دی فام را ګرځول کېدل او په زمينه برابر او اوس زه فکر کوم دا په سیاسي ترتیبات په یو زور آزمایه او د زور په آزمایلو باندې بدل شو او هر لوري کوشش کوي چې په بل لوري باندې داسې تورونه ولګي چې هغه په کې وجود و نه لري او کوشش کوي چې صرف خپل سیاسي حریف مغلوب کړي نه دا چې د دوه هدف ته هیڅ پرېښتیا باندې دوه طرفونه د افغانستان لپاره کار وکړي
بل او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تر بل امر پوری د مظاهرو د بندولو امر کړی دا څومره پر ځای اقدام دی ستاسو په نظر
زما په فکر باندې که چیرته امنیتي چارواکي په رښتیا باندې داسې ګواښ وویني چې هغه په بالقوه ډول یا په بالفعل ډول باندې د مظاهرهچیانو ژوند د هېواد د وګړو امنیت په خطر کې اچوي هغوی دا صلاحیت او حق لري چې د مظاهرو ځنډولو لپاره له ولسه غوښتنه وکړي او تر هغه وخته پورې چې د دوهم ځل لپاره دوی ته د مظاهرې کولو د زمینې د برابرېدو خبره کېږي تر هغې پورې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي
د امنیتی چارو ماهر محب الله شریف چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
نېشنل انټرست خبرونه چې له امریکا خبريږي تر دې سره لیک لاندې لیکنه خبره کړي آیا ترامپ کولی سي د افغانستان د خوندیتوب لپاره پر یو هر اړخیزه ستراتیژي سلاسي د لیکنې په پیل کې راغلي د ډونالد ترامپ اداره د افغانستان او پاکستان په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان په وروستیو پړاوونو کې ده داسې ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د لږ شمېر ځواکونو پر زیاتولو ګډ توافق شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه سلام مشوره او همکاري کې ونډه پراخ شي د خبرونې په حواله پر ځینو نورو انتخابونو هم غور روان دي لدې جملې د پاکستان په وړاندې د سخت سیاست غوره کول او دا احتمال چې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو نوې کمپاین پیل سی په نهایت کې دا انتخاب چې پاکستان د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان سی نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې زیاتوي کچيري افغانستان زموږ للاسه وځي په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د زیاتېدو خطر سچې په افغانستان کې منځمهاله او اوږدمهاله ګټې لري د خبرونې په حواله ایران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان تر ټولو لوی تجارتي شریک سوچي بل گاونډي هیواد پاکستان یې تر خپلې شوا لاندې راوست په 2018 میلادي کال کې ایران ته د افغانستان د صادراتو اندازه 60 میلیونو ډالر تر رسیدلې وه خو له ایران افغانستان ته واردات 1.8 میلیارد ډالر ته رسیده حال دا چې تر هغه مخکې کال 2015 میلادي کال کې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو اندازه 2.6 میلیون ډالر اټکل سوي خو له پاکستان د وارداتو اندازه هغه کال 1.15 میلیارد ډالر ته رسیدلې و هندي ورسپانی اوټلوک انډیا په خپل تازګن کې د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغانانو پر لاریون لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې د حمله په تړاو رابلل سوی و دغه حمله د کابل په یو ډیپلوماټیک ساحه کې سوی و چې په نتیجه کې د ورسپانی په حواله نوی کسان وژل سوي او 3.5 زیات نور ټپیان سوي دي د ورسپانی په لیکنه د لاریون برخوالو چې پر ځای وخت د جمعې په مبشین په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول سوي به غوښتنه درلوده چې د کابل په هغه حمله کې د خپل رول له کبله د پاکستان د تروریستي هیواد په توګه اعلان سي اوټلوک انډیا ورسپانی لیکلي د لاریون برخوالو وویل د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی داعش تروریستي سازمان ته ورته ده
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري اته بجه او درویش دقیقې دي د افغانستان او ویست انډیز ترمنز مسابقه دوهمه شلووریزه مسابقه پای ته ورسیده دا مسابقه بیا هم ویست انډیز په 9 منډو وګټله افغانستان ټول 3 منډې وکړې او هدف ورته 120 منډې ټاکل شوی وو د پاکستان حکومت د 15000 کسانو چې تروریستي ډلو د غړیتوب شک پرې کیږي بانکي حسابونه بند کړي دي ویل کیږي پاکستان دا ګام د دې لپاره کړی چې ځان د تروریزم د مالی تمویلونکو هیوادونو له لیست وباسي د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي
د 15000 کسانو چې مشکوک تروریستان بلل کیږي د بانکي حسابونو تړل به تروریستي ډلو ته شاوخوا 3 میلیون ډالر زیان ورسوي د پاکستان حکومت وی د تروریزم د تمویل د مخنیوي په هدف پر خپل تګلارې لسره غور کوي اسوسیټډ پریس خبری اژانس له تروریسم سره د پاکستان د ملي ادارې د مشر احسان غنی په حواله وایي لفالت څخه د بندو شو ترستی ډرو حسابونه به کنګل کړي او د هغو بانکي حسابونه به هم وتړل شي چې په مستعار نمونه یې اکاونټونه جوړ کړي دي. دا چې دا ګام به پر عامو خلکو څومره اغیز وکړي په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې همکار عمر دراز وزیر وایي
عام خلکو هم د دې ډېر ډېر زیات اثر شوی دی، ځکه چې عام خلک هم دا کله کله تور لګوي چې د دې کم فائدې راوځي یا کم دغه د چا خلاف کارو د هغوی خلاف دومره دغه ګام نه دی بلکې د عامو خلکو خلاف.
خو یو شمېر کاربوهان بیا وایي پاکستان دا ګام د دې لپاره اخیستی چې له هغو سازمانونو ځان وساتي چې د تروریزم د تمویل مالی شبکې معلوموي. په همدې اړه په راتلونکې میاشت کې په هسپانیا کې د دې سازمانونو غونډه جوړیږي. اسوسیټډ پریس زیاتوي پاکستان د دې لپاره د مشکوکو کسانو بانکي حسابونه تړي چې د تروریزم د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې رانه شي. د مالی ګامونو عملیاتي ځواک په 1997 کال کې د نړۍ د 15 هیوادونو لخوا جوړ شو او پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ځواک د تروریستي شبکو د تمویلونکو پر ضد مبارزه پیل کړه.
د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه چې د جوړولو چارې څلور کاله په خوا پیل شوې وي بشپړه شوه. د دې الوتکې چې ستراتو لانچ نومیږي وزارې دومره اوږدې دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندی ولېږدوي. هلته به توغندی له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,000 کیلو وزن وړلی شي. د الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. د الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده. دا سیزمو شخل آزادی رادیو آوری ساعت 8:20 دی. دا آزادی رادیو خبرونی ده ماشام تر 8 پا منزنی چپا 12:05 نیوی و FM 100.5 چپا دوام کوی.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر و ل آزادی رادیو آوری.
سات اتبجه او وبش دقیقی دی آزادی رادیو خبرونه ده انټرنیټ لاري هم اوریدای شي azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویپانی پته ده.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا پولیس علیکی مکتبونه بند دی او مکتبم نشته ټول ګډ کښنان ماشومان د تعلیم په پازور.
السلام علیکم مرزا پراد چارواکو صدا هیل نروش نو سومند کی کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم زمایږ نور دغه مسلمانانو ته هم دا وختونه راته موږ نور دغه لا ته ټول کله کې امینه د خوان دي جوړ شي دلته یو خوان ځای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم زمور د جراوت پولیسو علیکم په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانو پر مخ باندې نور ټول سونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې دغه زمور سونځي فعال کی او دغه ته توجه وکړي د زمور د ماشمانو آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشرات رئیس کبیر حقمل دا ستواب وای
د دې لپاره زمګه دی نظام رهبری هم په هڅو کې د همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغونی وزارت هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زمګه مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیره ته زنګ وهي او خپل ټولنیز ستونزې را سره شریک کړي 0023 41 18 او بهرنی شمیره ده 00 422 41 45.
او سم د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیره لاري ستاسو راستول شوی څو پیغامونه ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ څخه لیکي فشارونه چاودنې او لاریونونه پر کابل د نړیوالې غونډې لپاره خنډ نه ګرځي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي له زیا مسعود او پدرام او د لاریون له ټولو سمبالونکو څخه مې هیله داده چې افغانستان په ډیر نازک حالت کې دی، نور دې له لاریونه لاس واخلي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د کابل کانفرنس شده خو دا ډول ډیر کانفرنسونه شوي دي اما نتیجه نه ده ورکړي. بصیر هلمن له کابل لیکي وای په کابل کې مظاهره چاندي له احساساتو کار نه اخلي او دشمن ته دي زمينه نه برابروي. اته بجیا او دیرش دقیقې شوې. زموږ شخلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ نور په دې وخت میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه د چهارشنبه په ورځ وړاندې کیږي. اوس هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې وو تنه وژل شوی او یو سل نولس نور ټپیان دي. په کابل کې د وروستي امنیتي ستونزو له امله د جرمني مرستندوی ټولنې جی ټی زید خپل غیر افغان کارکونکي له افغانستان وویستل. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شل اووریزه سیالي د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسېده. برېټانیایي چارواکي وایي لشتر لژه شل تنه هغه مهال ټپیان شول چې یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو ور وخېژول شو او څو تنه نور دغه پله ته نږدې په یوه رستورانت کې پر چاړو ووهل شول. د امریکا له ملاتړ برخمن عرب کورد ځواکونه به ډېر ژر په سوریه کې د روقي ښار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ژمنه کړې چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره به د پاریس تر موافقې زیاتې هڅې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب پر امکان د امریکا له پخواني ولسمشر بل کلینټن سره شخېدلی وو. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د آذربایجان د آذربایجانی خبریال افغان مختارلی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو ریپورټونه اندیشمن کړی دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ پخوا په همدې وخت یعنی له ات نیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کېدله، خو نور په همدې ورځ دا خبرونه نه لرو. په دې ورځ به تاندې څنګه او حقیقت څه وي خبرونې وړاندې کیږي. په یاد لري دا خبرونه به له دې وروسته د چهارشنبه په ورځو خپرې شي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو په کابل کې د جمعې د ورځې د تشدد نه ډکو لاریونونه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې د لاریون کوونکو هغه عناصر ونیسي چې د تشدد سبب شول. دوی د افغانستان له اوسني حکومت ملاتړ څرګند کړ او ویلي چې هغه کسان چې له لاریونوالو څخه د شخصي او سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې ده باید مجرمان وپیژندل شي. په دې اړه له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به پرز د خوست لسګونو قومي مشرانو دینی عالمانو مدني فعالانو او اوسیدونکو په کابل کې د جمعې ورځ د لاریون تنظیمونکو وغندل او له افغان حکومت څخه د هغوی د محاکمې غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله د افغانستان خلک او حکومت چې د کابل د چهارشنبه ورځ د خونړۍ حملې د سلګونو قربانیانو سره په غم شریکۍ بوختي، په داسې وضعیت کې د نظام د ننګونو لپاره له تاوتریخوالي ډک لاریونونه د ملت په زیان دي. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د حکومت د یو شمېر برحالو او پخوانیو چارواکو نومونه یاد کړل چې د خپلو شخصي عقدو د پاللو لپاره د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او حکومت ته ستونزې جوړوي. خوست والي له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د جمعې ورځ له تشدد څخه ډک لاریون تابعیا کوونکي د محاکمې ته معرفي.
زه په ټول افغان ملت باندې غږ کوم چې دا پردی توتی دي او لطفاً دغه سي بی بندوباره لوبه او خرڅ شو اشخاصو باندې قطعا اعتماد نسته، ولست دوی سره نسته، جرات ما بولس مشر از مگه هیله داری سپرونه یوینو توی دنو پختنه لدوی نوسی او داد محاکمی میسترا کشت.
قومی مشر موسی جان زدران ویل د کابل لاریون هغو خلکو سازماندهی کړی و چې په حکومت کې خپلې چوکۍ او موقفونه له لاسه ورکړي او یا شخصي ګټې او غرضونه لري.
هغه اشخاص او افراد چې پخوانی سیاسي یا نورې عقدې او غرضونه یې درلودو هغوی دغه لاریون ته د خپلو غرضونو د تطبیق او خپلو اهدافو ته د رسېدو په خاطر راترپ کړ او دغه خلک چې په غد د غم او ویر په ټغر ناست وو لا یې نور هم د غم د ټغر لمنه یې پراخه کړه. دا حرکتونه د ډیموکراسي د پلي کېدو سره کومک کوي بلکې دا نور رنگ رنگ مشکلات ټولنیز او سیاسي مشکلات را جوړوي.
د مجاهدینو د تحریک مشر مولوي امین الله امین وایي د نظام پر خلاف بې وخت او دا ډول له تشدد څخه ډک حرکتونه د پردیو لخوا سازماندهی کیږي
او د دغه نظام د خرابولو لپاره هر څوک لګیا دی. د پردیو په اشاره دی او موږ د داسې خلکو د داسې حرکاتو او د داسې لاریونونو او موږ یې غندنه کوو چې د دغه نظام د مسلمانانو او د افغانانو په نفه نه وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. نن سبا یو شمېر ځوانان په وړو مسایلو لانجې کوي، چاقو، برچی، بوکس پنجی او نور داسې وسایل لزان سره ګرځوي چې نور او ځان ته پرې ضرر رسولی شي. احساساتي چلندونه او د چاقو، برچی او بوکس پنجی ګرځول څه پایلې لزان سره لري؟ دا به په دې خبرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی، جنګونه کوي او قتلونه کوي،
هېڅ چا سره دی جنجال نه کوي چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤولین دي.
د چاقو، برچی، بوکس پنجی او نورو جاریه وسایلو درلودل په افغاني ټولنه کې یو عادي خبره ده. یو شمېر ځوانان د نورو د ویرولو او په ټولنه کې د ځان د ثابتولو په خاطر دغه وسایل اوس په جیبونو کې ګرځوي. دوی ډیر وخت جنگ په پیسو غواړي او چرته چې د بل کس وړه ستونزه وي یا خپل دوی له ستونزې سره مخ کیږي د غټولو او د ځان په ګټه د تمامولو هڅه یې کوي، چې په پایله کې ډیر کله دغه ځوانان زخمیان کیږي، وژل کیږي او یا هم د زندان د تمبو شاته لیږل کیږي. همداسې یوه کیسه د کابل اوسیدونکی حمید راته کوي.
نو مالته دکان درلودو، دا چې و د دې دکان نونو مالک و پلاری او دا زوی به پانتون کې چې بل سم سره به د بل ملګری به جنگ شو دی ته به غږ کوو لې ځان باندې منابای نوم یې په ځان یخې وروره بس بیا به دې ته غږ وکړو. نو دې سره به چاقو هم و بکس پنجاب هم ورسره و. نو دای د ډلې مشر و، دې سره مشخص څو کسانو. نو بس دا ټول به ورتلل، هغه کوم کسانو چې به دوی سره شخړه کړې وه هماغه به یې راونیوو. ښه ډېر به یې ووهلو، داسې به یې ووهلو چې شفخانې ته به یې ورسولو او چای مخنیوی هم نه شو کولی، ځکه چې دوی هم په حکومت کې هم ډېره واسطه درلودله. په دې خاطر باندې نو بیا په یو وخت کې کوم کوڅه کې جنګ شوی او بل ملګری راغلی و چې زه خپلانی کس والیم. نو دا هم ځان سره بیولی و، بیا د شپې چې د هغې سره جنګ کړی و دا هم چاقو باندې والو. نو بیا دا هم پاک ورسېدلو مړ شو.
دغه ستونزې یوازې تر ښارونو محدودې نه دي، په کلیوالو سیمو کې بیا د جنگ کولو په خاطر نورې بهانې هم شته. د خوست اوسیدونکی منور د هغو پیښو یادونه کوي چې د ځوانانو د احساساتي چلندونو له کبله رامنځته کیږي.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی، جنګونه کوي او قتلونه کوي. مثلا ګاډ دیو موټر باندې څوک ګاډ ور وکړي ډبل ور جګ شي مړی کړي چې ول دې ګاډ وکړو، او دیو کور نه څوک سپای مړ کړي بل پہ غور ورکړي چې د سپای در نه مړ کړو دی ور جګ شي او بل مړ کړي. نو اکثره داسې مونږ دي کې دی ور چې شپږ در شو څلوېخ کله وتلی وي او دی شارته نه وي لاړ. همالته بس بدمشي کې ور ساروي، نه د پلار منی، نه د ورور منی، نه د مشر منی، نه د کشر منی، بس چې څه یې زرو هغه کوي. نشه مثال یو شی بل شی، خو ښه دا ده چې تعلیم وکړي دوی. دوی که چېرته تعلیم وکړي هلته مکتبو استادان خپل داسې دي لکه دوی، په دې خاطر هلته مشکلات ډېر دي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي افغاني ټولنه د چلندونو له اړخه یوه ځیږه ټولنه ده. دلته ډېر کارونه او خبرې په زور کېږي. د هغه په باور کله چې ټولنه داسې وي دا حالت ځوانان هم متاثره کوي.
زمون محیط ډیر زیګ محیط دی، تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډیر تیز دي، ډیر زیګ دي، ترانسپورت ډیر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، ډیسیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ ډیسیبل سره بلد دي، موسیقي ډیره زیګه اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند وکړي. معمولا ډیر غیر معتدل او غیر منل شوي اصول په دې کې مطرح دي، اوس شته دي، فضا دغسې ده. زمونږ رابطه هم محیط سره په همدغه شرایطو کې، موږ باید محیط سره ځان عیار کړو په دې خاطر چې محیط ډیر زیګ دی، زه هم یو زیګ کس جوړیږم تر څو وشم کولای په دغه محیط کې ژوند وکم. د بې سواده میندو پلرونو، د ډیر بد فرهنګ کورنیو، د ډیر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې، او د ډیر پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنگ له وجې، د ډیر ډیر نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپیریال شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کیږي.
د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ په نظارت خونه کې ډیر هغه ځوانان تر نظارت او توقیف لاندې دي چې په وړو مسایلو یې سره خوړلې دي. دلته راغلي ځوانان په خپلو کړنو پښیمان بریښي. رحمت الله چې خپله د کابل په درېیم امنیتي حوزې کې پولیسو، وایي په یوه وړه مسله یې له یوه بل امنیتي کس سره لانجه وکړه چې د هماغې لانجې په سبب دی اوس په توقیف خونه کې دی.
کوم وخت موږ داسې یو ځای نه و لیدلی، موږ آزاده زندگی کړې وه، دلته چې راغلو دلته داسې خلکې ول چې ډېر خطرناکه خلک چې قتل یې کړی و، دا خلک چې موږ ولیده، موږ له بیرون څخه هلته زندگی لرو، خو دلته خو نن ورځ هم چې شپږو ورځې تېرې شوي بیا بلد شوي یو. خو هما ځای ډېر وحشتناکه ځای ده. ما په سر کې تر 3000 شمیرو پورې حساب تولې، دلته مې ها یو رور شمیره مې زده ده چې هر ځای ته مغه وایې، ما خپله شمیره مې د یاده وتلې ده. په ذهن ډېر فشار راولي چې داسې ځوانان ول دلته جوړ تیار موږ ولیدل، یو شپه هم جوړ ولیدل چې نن راوستل، په سبا باندې دلته غونډه شپه به چیغې وهلې، دالیزو کې به به وتل.
که چېرې له دغه ځایه ووځې، بیا به د رویه څه ډول وي؟ کومو خبرو ته به پام کوې؟
که زه د ده ځای پس په خیر که د خلکو دعا وي او زه د ځای نه ووځم، خلکو سره به ډېره په نرمي او ډېر په انسانیت خلکو سره رویه وکړم. خو دغه خبر مې د ځوانانو ته، سپینګیرو ته، څوک چې بیرون آزاد دي، چې هیڅ وخت کې کوم هیڅ چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه کسان چې په وړو مسایلو جنگونه کوي، د عقل پر ځای احساسات زورور وي، خو کله چې دوی د احساساتي کړنو له بدو پایلو سره مخ شي، هغه وخت بیا پوهیږي چې دوی په سمه نه وو.
علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. عقلي برخه یې د ارتباطاتو سنجونې، ټولنیزه روزنه، د تفاهم او د منطق توانمندي ډېر ضعیفه وي، ډېره کمه وي. برعکس له هغې خواته ګرموالی د وجود احساسات، عواطف، ځانباوري، خپل ځان باندې مینتوب دی تر اخر حده پورې لوړ وي. کله چې دا موازنه نه وي برابره، په ډېر طبیعي ډول سره عادي عادي ځایونو کې په عادي مسایلو کې لویې پېښې رازی. بیا د همدغو کسانو همیشنی عذاب وجدان هم چې دی، د همدې کسانو په سر باندې راځي، ځکه چې عذاب وجدان هم چې دی، وجداني عذاب هم چې دی، معمولا په هغه کسانو کې راپیدا کیږي چې هغوی احساسات ډیر لوړ ساتي، سنجش ډیر راکم وي. پایله ته چې کله مخ کیږي، بیا هغه وخت کې وایي چې ولا داسې وشول. بیا ځینې چې آرام کرکټر لري، آرام شخصیت لري، له خپل ځانه سره نه نه زغمي او تیروي، چې دا جلد مخ ډیر غورځیږي او د باندې ډیر بدرنګه کیږي او فزیک ډیر خرابیږي.
خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکیں مضبوط را او سین لو یارا، اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، سڑکیں مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا.
عبدالرشید هغه زده کوونکی دی چې له خپلو استادانو سره یې لانجه کړې او له یوې میاشتې زیات وخت کیږي چې بندي دی. دی وایي دوه ورځې ښوونځي ته ورنغی، په درېیمه ورځ چې ورغی، لومړی د ښوونځي سرمعلم څپېړه ورکړه.
رښتیا خبره ته کوم مریض وم، ځکه رانغلم والله څپېړه راچل معلم در سم قسم د کمل، بیا مکتب ته راسم نه خبر باندې، ماته سړی ته سفړه راچی تر څو یو دوه استادان نور راجک شو، هغوی به نره باندې وکړم، دوه یا درې نور شاګردان راغلل. هتي وم ویل معلم در استادانو ته خو څه نه یم، ځکه پلار په جایم د سبق راښیي. هتي شاګردان ته مې یو دوه لاس ور واچول، و دقیق ذاتي به ځان نه یم خبر سوی چې هغه لاس په شاګردانو لګېدلی او که استادان لګېدلی دي، خالي یو دوه لاس هم خپل ولې دفاع لپاره چولې دي.
دغه ځوانان چې وي کنه لکه بهر لانجې کوي، جنګونه کوي او سرحد یې بدل تر رسي، څه وایې ته
ځوانان؟ ته خو مې دا وای نه داسې وړو وړو خبرې ذاتي جنگ نه کوي او پرېږدې دغه کارونه. هلته زندان ته سره سي ډېر خلک دی چې په کور هم لاسوک نشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانان ته مې دغه وای نه داسې څه جنګ هغه دی ونه کړي، څه قتلونه څه دي جرم دی ونه کړي، نو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان ډېر وخت د خپل قدرت د نمایش په خاطر ډلې هم جوړوي، خو دغه ډلې چې کوم اخلاق نورو ځوانانو ته لیږدوي په ټولنه کې ډېرې ستونزې جوړولی شي.
تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زموږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالیږي، د ډلو د بانډونو لارې نه انتقالیږي. بانډونه دا چې کله انتقالوي طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمي مستقیم منفي کرکټر اخیستل د دوی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دغه وسایل توکي نن خو زموږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅیږي. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دي هر ځای کې چې وي. بناً زموږ بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي. په دریم ګام کې د فزیکي برخورد نه وروسته په شخص کې باید تغییر راشي.
د استاد شمس په باور په ځینو ځوانانو کې د ماشومتوب د وخت پټې غوټې هم د دې سبب کېږي چې چاقو، برچی او بوکس پنجی له ځان سره وګرځوي. نوموړی وایي کله چې پر ځوانانو د کورنۍ اثر ډېر نه وي، دوی بهر ته وځي او هلته ناسم موډلونه ځان ته ټاکي.
په ځینو افرادو کې به کېدی شي د کوچنیوالي ځینې غوټې وي، هغوی چې کله را لوی شي پلار نه وي مثلا، ورور په خپل کار پسې تللی وي، په کور کې سیاستري وي چې ډېر تاثیر په دوی باندې نه لري، دی پاتې کېږي او بهرنی محیط دی د خپل ځان لپاره موډل انتخابوي چې څنګه ځوانۍ ډیر نور پیښې احتمال کې دي چې ورسره وشي.
د کابل ولایت د توقيف خونې مشر سمونوال عبدالله وریاخیل وایي په زندان کې ډیر هغه ځوانان ورسره شته چې په وړو مسایلو یې جنگونه کړي. دی وایي زندان د ځوانانو لپاره مناسب ځای نه دی او دوی باید داسې کار ونه کړي چې اخر انجام یې زندان وي.
دوی لپاره زندان مؤثر نه ده، دوی باید خپل تحصیل وکړي. په عادي عادي جنجالو باندې غټلو شخړه جګه شوې ده، هیڅ خبر به نه دي. ماشوم په سر به جنگ کړی او په غوږ کې چاقو کسي شوې ده. پر مثال ور توپنچې سو فلن د سرنوشت سي فلن په زندان کې تري دي. ته باید سمه لارښوونه باید وسي. دې ځوانانو دا ځای نه ده چې دلته په زندان کې. دا وطن ضرورت لري. دې ځوانانو د وطن باید په ګډه سره لاس ورکو او جوړ کړو. او ما پیغام هم دغه ده چې موږ باید ډېر حوصله وکړو، موږ باید ډېر گزشت ولرو چې په مثال پاینده کې نسیس به دست سرنوشت باندې دوچار شو.
خوږو اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسی. تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو وغوښتل چې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو لوقمندان خاغلی سید ګلاقا روحانی سره مرکه ولرو. خاغلی روحانی مترڅنګ دي او د مننې په ترڅ کې به خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خاغلی روحانی کراته وویل کمی مودې چې تاسو دلته د سرحدي پولیسو قومندان یاست، په بیلابیلو برخو کې کوم موارد کشف شوي دي؟ د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې یا مثلا د تورو پیسو د قاچاق برخه کې په بیلابیلو مواردو کې کوم مسایل تاسو کشف کړي دي او له تاسو سره ثبت دي؟
ډیره مننه. د مخدره موادو قاچاق اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایی ډګرونه استفاده وکړي، ځکه چې آسان اجرا کیږي او ډېر وخت کمی او ډېر زر غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. او فکر کوم چې د کابل یا د حامد کرزي هوایی ډګر نه قاچاق د مواد مخدرې جریان لري، ځکه چې موږ ډېر دستاوردونه په دې مورد کې لرو. تقریبا 15 مورده په دې 2 میاشتو کې ډېر شایده سی موږ هغه کشفوو او هغه نیسو، چارس ده او هیروین ده. فکر کوم چې شاید د طلا قاچاق هم وشي، اکثرا موږ نیولی دي سی خام طلا راځي افغانستان ته یا زی نام نیولی دي. د په مورد کې 15 قضیه لرو او د پیسو تورې پیسو پاکره باندې تر اوسه دستاورد نه لرو، خو امکان لري چې دا کار موجودی.
ښاغلی روحانی ویل کېږي کوم کسان چې په قاچاق کې لاس لري تر ډیره زورواکي دي، او د په حکومت کې دننه کسان یا مثلا حکومت څخه بهر پخواني چارواکي، نو ویل کېږي چې د دوی لاس دی د دغو قاچاق کوونکو تر شا، او کله چې دوی نیول کېږي سفارشونه راځي، پیشنهادونه راځي چې دوی د خوشي شي د دوی ول ملاتړ کیږي. تاسو تر کومه دغه موارد منئ؟
قطعا نه، الحمدلله تر اوسه پورې دا وسو خزي سیمونه نیولې دي. د دوی په موارد کې خو قطعا څوک زنګ نه دوالې، نه زنګ راغلی نه پښتنه چا کړې ده. قانون مونږله تلویدل د خپل جواب ورکوي، خو فکر کوم شایدي، مګر تر اوسه پورې کوم چارواکي ماته تر اوسه دې په موارد کې زنګ نه دوالې سي. دوی یا خوشی کوي یا وسره یو کم در نرم مختلار سي. تر اوسه زه موجه شوی نه یم دغه موضوع.
روحانی صاحب، څه ډول کسان قاچاق کوي؟ د کسان چې نیول شوي دي تر اوسه پورې، آیا دوی نوي نوي قاچاق کولو ته مخه کړې او کنه؟ دوی پخوانی فنی کسان دي چې له مودو راهیسې قاچاق کوي. کوم کسان تاسو نیولې دي تر اوسه پورې؟ څه ثابته شوی په دې برخه کې؟
داسې موږ سیړلې دي او پوښتنې کړې دي. دا نوی خلک دي، یعنی داسې خلک نه دي چې دوی دوامداره په دې موضوعاتو کې ښکېلي. په دې کې زنانه هم شته او نارینه هم شته، او داسې مجرمین تکراری نه شته پکې چې د جنې تېر شوي، ځکه چې مجرمین تکراری موږ سره ټول حق دي دلته.
روحانی صاحب، یوه بله پوښتنه هغه ده چې ځینې کسان دي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي دي. داسې کسان تر اوسه پورې څه موارد موجود دي چې دوی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه غوښتي وي چې بهر ولاړ شي او ستاسو لخوا نیول شوي وي؟ داسې کومې قضیې تاسو لرئ په د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې؟
دا شیان موږ ته کړي دي، بعضي خلک خبر نه وای به سره رقم سی دوی باید ولر نشي نیولې دي. بیرته دغه سرانونه تعریف کړای ده، خو دا سی زورواک خلک نه و، دا سی مامورین د دولت وي یا بعضی خلک مقروزین و. دا سی خلک کوش د خپل دغه نه شاید دوی ویل سی خبر نه و، بعضی خلک کشف لاندې سی و خلک معرف کړی دي سرانونه ته، یعنی تقریبا 15 مورده په 2 میاشتو.
یو بل موضوع روحانی صاحب، هغه د جالی پاسپورتونو موضوع ده چې ډیر ځله ویل کیږي چې ځینې کسان په جالی پاسپورتونو سفر کوي. حتی دا هم ویل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو اتباع دلته راځي، افغاني پاسپورتونه اخلي او د افغاني پاسپورتونو په تاریخ دوی بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. د جالی پاسپورتونو د نیونې په برخه کې ساسي فعالیتونه څه دي؟
موږ خو دلته پاسپورتونه اکثرا دلته په افغانستان کې د افغاني پاسپورت چې جوړیږي دا زموږ مامورین ښه پیژني، یعنی جعلي پاسپورتونه هوایي د کابل هوایي ډګر نه استفاده کېدل ډېر مشکل ده، ځکه چې زموږ دغه افسران چې دي چې دغه وظایف اجرا کوي دوی جعلي پاسپورت پیژني او پیژندل کېږي. هغه نور د نورو هیوادو جعلي پاسپورتونه یا فوټو چینج دا شیان هم اوس نه چلیږي، ځکه چې که د دی جنرلار شي په بل ملک سیزی هلته هغه پیدا کیږي چې دا جعلي ده یا فوټو چین ده، بیرته موږ ته دیپورته یي. یعنی تقریبا اوس قاچاق د انسان یا د جعلي پاسپورتو له طریقه په هوایي ډګرو کې لږ زر مشکلات اضافه شوي دي او نشي کولی ډېر.
روحانی صاحب ډیر ځل لیدل شوی چې حتی د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې چې د هوایي ډګرونو امنیت خوندي نه دی، مسافر مثلا په ډیر اطمینان سره پرواز نشي کولی، سفر ته نشي تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې تاسو د حملو شاهدان وایئ، د تروریستي حملو. د افغانستان هوایي ډګر د مسافرینو لپاره په ځانګړي ډول د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څومره خوندي دی؟ یعنی مسافرین څنګه کولی شي چې په آرام فضا کې سفر وکړي؟ په دې اړه ستاسو ډاډ دوی ته څه دی؟
دومره نوم نه معلوم ده چې پولیس د تامین د امن نظم ماو او د امنیت او مسؤلیت د خلکو د انسانانو سیار شې وظیفه یې د غوی مسؤلیت لري. په دې برخه کې موږ خپل وظایف په ښه توګه کوشش کوو چې اجرایي کو، خپل د پرسونل روزنې باندې ډېر پام کوو، تجهیزات باندې پام کوو، په عین زمان کې په استحکامات باندې ډېر زیات زموږ تاکید زیات ده، او خپل امنګي خپل کشفي ادارات سره دننه او د باندې موږ دوامدار ساتو، او انشاءالله چې زموږ هیوادوال او بهرني ادبا اوسېدل ته تردد لري او رفتامات کې د هوایي ډګر د حامد کرزي نه انشاءالله چې دوی ډاډمن اوسي، موږ مطمئن د دوی امنیت او مسؤلیت مسؤلین یو.
په دې اړه ګواښونه هم نه دي شوي، مثلا چې ګواښونه شوي په دې برخه کې چې امنیتي ګواښونه سه موجود دي؟
موږ چې دلته راغلي یو کوم څه ګواښ دې خو ته متوجه نه ده، خو دلته هر څوک چې هر انسان یا هر ځای یا هر څوک خصوصا په افغانستان کې په خپل موقف سره تهدید لاندې ده، باید خپل تدابیر ولري.
خغل روحاني د اداري فساد په اړه ویل کیږي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځینې کارکونکي په فساد اخته دي، په فساد کې ښکیل دي. تر کومه تاسو دا منئ چې رښتیا هم کارکونکي په فساد کې ښکیل دي؟ او په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسو پلټنې څېړنې څخه داسې څوک مو په دې تور نیولې دي چې په فساد کې ښکیل وي؟
په موخو پولیسو بار علاوه دې سی په اداره کې مسول یو، پولیس هم یو، تر څو چې موږ شواهد مدارک دغه شیان په یو قضیه کې یا په یو شی کې ونو قطع نشو کولای چې یو څوک متهم کو په دې موضوع باندې سي. خدای نه خاصه دوی په فساد باندې اخته دي. خو بدبختانه دغه موضوع اوس په افغانستان کې وسر واچ شوی ده، سي فساد اداري د افغانستان په اداراتو کې وجود لري. خو فکر کوم سي په د حامد کرزي په هوایي ډګر کې چون سي د دولت ټول شوا فوکس توجه دي خو ته زیات ده، یعنی کوشش دومره څوک نشي کولی سي فساد اداري مستر شي. داسې پیښه تر اوسه د ما په وخت کې نه ده پیدا شوی.
روحاني صاحب، ته حامد کرزي په نړیواله هوایي ډګر کې یوازې په سرحدي پولیسو لخوا څارنه کیږي او کنه نور امنیتي ارګانونه هم شته چې د هوایي ډګر د امنیت یا په نورو بیلابیلو برخو کې چې په امنیتي موضوعات پر مربوط دي په ګډه سره کار کوي؟
په دې مورد کې خو زبر امنیتي ملي هم ستاسو کار کوي، د مواد مخدر او یو بخش علیحده دلته مصروف دي په باندې. پولیسو بخښونه دي چې کاشف ده و استخبارات ده و مثلا قاچاق ده و عملیات فضایی ده، در طول رو بندی کار کوی دی مسائل رو بندی. تقریبا شپاگ و آتا ارگان دیسی علای دلای ده دوی خپلا پروژه لیری و برو بندی کار کوی.
یو ورخته پښتنه هغه ده چې خغل روحاني ستاسو د کارونو په وړاندې لوی پرتیستونې څه دي، او د دوی د هواري لپاره ستاسو پلانونه او پروګرامونه څه دي؟
زموږ دغه کار سی مات سپارل شوی ده، ډیر مهم کار هم ده، ټول د دنیا خلک او خصوصا د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ډیر زیات مهم ځای ده. زه کوشش کوم چې په هغه ارزیابي سیمو کړي دي هغه په دا ډېر نږدې وخت کې د عملي جنبه پیدا کړي، او امیدوار یم چې په دې مورد کې مې د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان ولسمشر په دې مورد کې موږ سپورټ کړي، تر څو چې موږ وکولای شو چې د افغانستان د جوړې دا هغه د مبدا نقطه هوایی ډګر د کابل هوایی ډګر شي، او موږ وکولای شو چې هغه ستونزې او نواقص چې په تیرو شپاړسو ولسو کلو کې وو
ډیر پلان وخت کې دا حل کو.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو اوریدل چې خاغلی روحانی د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د دغه وای ډګر د کارکونکو کیلچا په اداري فساد کې رات کړه، او دغه شندوی ویل چې د هوایي ډګر فضا د مسافرینو د پروازونو او سفرونو لپاره خوندې ده. ځینې ستونزې هم دوی یادونه وکړي چې په وړاندې پروګرامونه او پلانونه لري، او په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا چې تر کومه دغه ستونزې چې دوی یاد کړي دي چې د څو کلونو پرتی ستونزې دي، په لنډ وخت کې به هوار شي او کنه، دا به وخت راته وي. د خبرونې وخت هم دومره و، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خبر رسول لري
جنگ متلف